مشالو پرونو خبرونو کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه مني اله لرم چې روغ جوړ بهسته وخت شوه د ګرمي 12 بجې په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري په وزیرستان کې د دنې ختمې دل د غراز په قبلي سیمو کې د خزینه پولیسو په موضوع هم راپور لرو او نور هم یو شمیر موضوعات لرو خو تر هر څه مخکې ورزو احمد الله ته چې تاسو ته تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی په جنوبی وزیرستان کې د دوو ځانانو د وجنې پر ضد روان احتجاج د مذاکرات وروسته ختم کړی شو. وزیر اعظم عمران خان ویلي د نورو حکومتونو پرتلا د دوی حکومت د بلوچستان په پرمختیا تر ټولو زیاتې پیسې خرج کړي او ټاکل شوی چې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازي سبا د ترویکا غونډې په چوکاټ کې سره خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل په جنوبی وزیرستان کې د دوو ځوانانو د وژنې پر ضد روان احتجاج د مذاکرات وروسته ختم کړی شوې ده. د سیمینار د مشال ویډیو خبريال تر مخه د اپریل پر 28مه د ضلع انتظامیه امنیتی چارواکو او د مسجد قوم د مشرانو ترمنځ د مذاکرات وروسته یو لوزنامه لاسلیک کړی شو چې پکې ویل شوی چې د وجل شو کسانو کورنۍ د ثبوت په ورکولو سره د چا پر ضد چې اف آی آر درج کول غواړي نور ته اجازه وي. په لوزنامه کې لیکل شوی چې د وجل شو او جوبل تن کورنۍ ته شل لک روپۍ او دوه سرکاری نوکریانې هم ورکول کیږي، خو امنیتی چارواکو او ضلعي انتظامیه تر اوسه د لوزنامې په اړه مشال ویډیو ته څه نه دی ویلي. بلخو د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي سینیټر دوست محمد مسید د مذاکراتو په اړه مشال ویډیو ته وویل
تکلیفی.
د اپریل په شپږشتمه د مکین په بی بی زی رغزی کلی کې د ځایی خلکو په وینا امنیتي ځواکونو د یو دکان مخې ته په ناستو کسانو ډزې وکړې چې پکې دوه تنه یو وجل او یو یې جوبل کړو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د نورو حکومتونو پرتلا د دوی حکومت د بلوچستان په پرمختیا تر ټولو زیاتې پیسې خرج کړې دي چې پکې 3300 کیلومتره د روډونو جوړولو پروژې هم شاملې دي. وزیر اعظم دا خبره د اپریل پر 28مه په کوټه کې یوې دستوري ته په وینا کې وکړه. د نوموړي وینا وه 1500 کیلومیټر سړکان پلان دلته جوړ شوی دی خو په اصل کې دغه صوبه وضعیت سړکانو ته اړتیا لري چې د سړک د لارې د یوه د نورو برخو سره وتړل سي. وزیر اعظم په تیرو حکومتونو نیوکه په کولو سره وویل چې د بلوچستان ترقی ته یې پاملرنه نه ده کړې چې له عمله یې یا د صوبه د پرمختیا په ډګر کې وروسته پاتې شوې ده. خو په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو غړو د وزیر اعظم په وینا نیوکه کړي او ویلي دي چې اوسنی حکومت د دوی منظور کړي پروژې د ځنډ سره مخ کړي دي. په پاکستان کې کرونا وایرس ناروغۍ په تیر یو شوارو اوس کې نور یو نیم سل کسان مړ کړي دي چې ورسره په دې هیواد کې د دې ناروغۍ له کبله مړو شوو ټوله شمېره شاوخوا 1200 ته ورسېده. د کرونا په اړه د پاکستان حکومت ویبپاڼې تر مخه په تیرو 40 ساعتو کې نور 15500 پورې کسان کرونا شوي دي چې ورسره د ټولو ناروغانو شمېره 1,15,000 نه واوړېده. خو په دې هیواد کې له 1,00,000 نه زیات کسان له کرونا وایرس رغېدلي هم دي. د حکومتي ویبپاڼې تر مخه د اپریل له لومړۍ نیټې نه تر نن سهاره په پاکستان کې کرونا وایرس ناروغۍ 3,150 کسان مړه کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په افغانستان کې د امن او یاد هیواد نه د امریکایي ځواکونو د وتلو ترڅنګ په یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. د پاکستان فوز د امالي کوڅانګې ISPR د اپریل پر 28مه په خپل یو بیان کې ویلي چې جنرال باجوا او لوید آسټن په ټلیفوني خبرو کې د سیمې په امنیت، د افغان سولې او د یاد هیواد نه د امریکایي ځواکونو وتلو ترڅنګ په دواړو خيزي همکارۍ خبرې وکړې. لدې وړاندې د امریکا د بارانو چارو وزیر انټونیو بلینکن هم په روانه میاشت کې د جنرال باجوا سره په افغانستان کې د سولې په اړه ټلیفوني خبرې کړې وې. او اخري خبر ټاکل شوی چې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازي سبا د اپریل په 13مه د ترویکا غونډې په چوکاټ کې سره خبرې وکړي او د بحث موضوع د افغانستان سوله او دغه هیواد کې د سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون تاس خبری اژانس ته وویل دوی به د جمعې د ورځې په غونډه کې له یو ګډه دریزه د افغانستان د سولې پر بهیر تمرکز وکړي. تاس په خپل راپور کې د غونډې ځای نه دی یاد کړی، خو په تیره میاشت کې مسکو د ورته غونډې کوربه و چې لوړپوړي افغان سیاستوالو او طالبانو هم پکې ګډون کړی و. معلومه نه ده چې د سبا ورځې پلان شوی د څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د دولت کوم استازی بلل شوی او کنه، خو د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم وای دوی پر دې غونډه نه دی خبر. ته خبرونه پای
اورونکو خبرونه مو له مشال رادیو وردل شي. احمد الله وړاندې کول تاسو زمب خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اورئ دی شي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په مبینه ډزو د وجل شو دوه ځوانانو وجنې زد احتجاج لمنتي چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته ختم شوه دی.
دا کیم کا سون دے مڑکڑی ہے پکیم جی شدہ چار سویے دو نو دے بزمانی چی میجنا غلطی شویے دو غلطی دے تسلیم کا.
خبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلی سیمو یو استازي وایي د قبایلی مرمنو په پولیسو کې شاملېدل هم د قبایلو په ګټه دي. او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په بلوچستان کې د پرمختیاي پروژو پرانیست کړي، خو د اپوزیشن ګوند مسلم ګنون یو غړی وایي
دا ټول هغه مسوبیتی چې په تیر حکومتو کې د منظورې سوي دي او یو اړوري افتتاح سوي ده، د دوباره په دې باندې بیا لګیا دي افتتاح کوي او منظورې نور کوي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسه. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې په جنوبي وزیرستان کې د دوه ځوانانو د وجنې پر ضد روان احتجاج د ضلع انتظامی امنیتي چارواکو د مسجد قام د مشرانو ترمنځ تر مذاکراتو وروسته ختم شوی. مشر دیو ته ترلاسه شوې لوزنامه کې لیکل شوی چې د وجل شو کسانو کورنۍ د ثبوتونو په ورکولو سره د چا پر ضد چې اف آی آر درج کول غواړي نو ورته به اجازه وي. د دې ترڅنګ د وجل شو او جوبل تن کورنۍ ته به شل شل لک روپۍ او دوه دوه سرکاري نوکریانې اهم ورکول کیږي. امنیتی چارواکو ضلع انتظامی تر اوسه د لوزنامې په اړه څه دی ویلي؟ یاد وي چې د اپریل پر شپږویشتمه د مکین په بی بی زی رغزی کلی کې د ځایي خلکو په وینا امنیتي ځواکونو د یو دوکان مخې ته په ناستو کسانو ډزې وکړې چې پکې دوه تنه یې وجل او یو یې جوبل کړ. د پیښې وروسته خلکو د مکین تحصیل ودانۍ مخې ته د وجل شو ځوانانو مړې کېښودل او احتجاجي درنه یې پیل کړه. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د مسجد قوم مشرانو د پوځي چارواکیو او د سویلي وزیرستان مقامی انتظامیه سره د کامیاب مذاکراتو نه پس د درې ورځې نه د مکین تحصیل عمارت مخامخ راونه احتجاجي درنه ختم کړی دو او په شپږویشتم اپریل په بي بي ظاهر اغزي کلیک شه د پاکستانی پوځیونو په ډزونه وژل شوی د دوی ځوانونو مړې نن سهار او په بجې خبرې تاسو پورلې دي. د مکین احتجاجي درنه ختم کول په باراکښې د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاہ مسجد مشال ریڈیو تا وویل
فیصلہ ہو چکی ما کلی آغا ہو نکارے دی یا پیسی دی لیا دے دا خبر دی او من خبر دے فیار نو او بس یہ غی مری خوندون روسی آغا ہو فیار مش درج کوي او دے کارنل دے لیفٹن چه دا خلاف ہو کوي مش پرلا دا فیصلہ وکڑلا چه دا بندے او مری وو چه خور تا دا وسپرل شی او مش وتا دارا نوسوی دو یغ دینا چکی مو ٹینٹینا دو ار سې سره ټولاوی په قاعده باندې اعلان کیږي حکومت چې د کیم کا سون دې مړکړی په کیم دي شه دا 400 دو نو دې بزمانی چې میژنه غلطی شوی دو غلطی دې تسلیم کا ای جی سی ورته ویل چې بالکل کیم دي شه چاته تکلیف او ځخلی کاو خپل اکیلاتو څو خپلته کورینه والا کاو.
د سویلی وزیرستان سره تعلق لارین کای د سېنات نمائنده دوست محمد ماسید ویای چې د ماسید مشرانو سره په جرګاک شه پوج دا منلی دي چې په بي بي ظاهر اگزی دواز وانون دے دوینا پا غلطی سرا وجل شوی دی.
آئی جی سی را لوګان ماسیده سره جرګه وکړه چې کیمو ماسیده کیم ډیماندو پانه ایزیو ته جی ایف سی حکومت سره ومانه نو په ډیره ښه طریقه په ډیره ښه هغه باندې غړي دا مشالا وشوله چې د خلاف اکشن وکړي یو نه پرېږدي او بل دادو چې له شي غلط سنیت په دې شوی و چې فارما چې غلط راپورټ ورکړای وو نو چې دا څه وایي دا چې طالبان نو ستې غلط سنیت کیږي کنه غلطه کیږي او نو چې زه تکلیف دې په ورځنالي له ملشینا نشته یوري کایې چې موږ کورینا درته پرېږدي کورینا درته پرېږدي
یو دا وی چې د بی بی زهیر اغزی کلی او سې دونکو مشال رادیو ته ویلې وی چې پښ پښ وشتم اپریل مخزتان مال یو باجی د پاکستانی پوز پر دزونا نولاس کالن انعام الله او شل کالن کلام الدین وجل شوی او چورلاس کالن منصور مسجد صاح پر هرجلای شوای و اشتیاق مسجد مشال رادیو ډیر اسماعیل خان
مشال رادیو ته وګستې لډیر اسماعیل خان زو بنو تا اردن کو د بنو جان خیلو مشرانو ل صوبای حکومت غوختی چې د مارچ په اخیری اونۍ کې ل دوی سره کړی لوزونه دی پوره کړی د اپریل په اتوشتما د جان خیلو جرګې دوو مشرانو مشال دوسر په خبرو کې ویل چې حکومت د لوزنامی عملی کول لپاره اقدامات نه دي کړی د بنو په جان خیلو کې د مارچ په اخیری اونۍ کې خلکو د څلورو هلکانو مړی موندلی وو او له هغه وروسته یې احتجاجي پرلت پیل کړ چې حکومت سره د لوزنامی وروسته یې ختم کړ بلخوا د بنو مرستیال کمشنر مشال ډو ته ویلي پر لوزنامی عمل روان دی او مشرانو سره وخت په وخت جرګې هم کیږي نور تفصیل ګولې حاضر کوي
د بنو جانی خیلو د جرګې مشران وای حکومت ورسره کړي لوزونه په سمه توګه نه دی عملی کړي د جانی خیلو جرګې او صوبای حکومت ترمنځ د مارچ په اخري ونې کې لوزنامه شوی و په جانی خیلو کې د مارچ پر 28مه د سلورو وړل شو ماشومانو د مړو تر موندل کېدو وروسته خلکو احتجاجي پرلت پیل کړي وو چې د مارچ پر 29مه حکومت سره د لوزنامې تر لاسلیک کول وروسته ختم شو د جانی خیلو د جرګې یو مشر ادان وزیر د اپریل په 28مه مشال رتویل چې د صوبي اعلی وزیر په ګډون چارواکو پر سټام پیپر را سره لیکلي لوس کړي چې دوی ته به حقوقونه ورکوي او کچره حکومت وغواړي نو هر څه کولی شي خو نو وړوي چې د وسوالو خلاف عملیاتو کې پرمختګ نه دی شوی
نو دا په الحال خو موږ ته په الحال څه څه نه خاري چې موږ وګورو دوی په دې کې لکه په الحال څه څه پرمختګ نه دی غړي لکه چې اوس موږ ته د اطلاعات روان دي چې ان کې خلک ته په کسر ګرځي او ما نه چې کوم له څنګه او اصل د اگر نه اخلي نو وخت مې لاله په هغه کې لکه د لاسه د څه غنې چې موږ د اختر لسم ورځ باندې بیا جرګه ده نو موږ ګورو چې د دوی څه څه اقدامات پریکټیکل سټپس چې کوم موږ ورته ویل شو چې موږ وینو او موږ ګورو او موږ احساسو په علاقې کې چې دا دوی اخیستې دي نو موږ بیا مخکې بیا په دې باندې فیصله کوو خو په لحال موږ نه ښکاري چې د وسلوالو خلاف دوی صدا ته عملی اقدام اخیستي
ادنان وزیر ویل چې دوی په سیمه کې د اسلام آباد او پیښور په شان امن غواړي حکومت تر دې مخکې هم په قبایلي ضلعو کې د پښتون اژغورن غورزنګ ترڅنګ د نورو مقامي خلکو د احتجاجونو او مظاهرو په خبرګون کې لوزنامې کړې وي چې دا به پوره کوي حکومت د جان خیلو له مشرانو سره په لوزنامه کې منلی و چې دا سیمه به د وسلوالو لشتونه پاکوي د سیمې لپاره امن خلکو به قانوني وسلې نه ټولوي او د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې به د هیڅ چا کور ته تاوان نه رسوي حکومت هم دا رجمنه کړې و چې د هر یو وژل شوی هلک کورنۍ ته به شهدا پیکج په توګه 15 لک روپۍ ورکوي او په جان خیلو کې به یو شمیر پرمختیاي پروژې پلي کوي دا جانی خیرو د جرګې یو بل مشر ملک ماویز د اپریل پر 28مه مشال رتبیل چې حکومت ورسره د زینو کسانو د خوشک کولو لوس کړي وو چې تر اوسه یې نه دی پوره کړی
نو کسان کې مشته یا کسان دې را کړی هغه غاټه خبره خدا دا کنه یی دی او یی روان دی او روزا دا خامخا د مشومان په دې لا باندې دی او مان دی خوان دی چې که خیر حکومت په شلا کړی دا ماول براشي ماول براشي یی لکه امن امان ولا کیسا یا دغه څه پرتا دا ایس په شتیا نه پکې کړای دیشنی کوې انکوایری دوه هغه دغه څه مونږ ته پتا نه شته چې تا انکوایری څنګه وکړه دغه دا خبر دی خو مونږ ته په لاس راغلی نه دی مونږ نه یې پوښتنه
ملک ماویز زیاته کړه چې د لادرکه کسانو مسله هم موجوده ده حکومت د ترقیاتي کارونو خبره کوي خو دوی ته له هر څه مخکې امن پکار دی خو حکومت وایي د جانی خیلو لوی جرګې سره شوی لوزنامې باندې عمل روان دی او په دې لړکی له مشرانو سره وخت په وخت جرګې هم شوې دي د بنو مرستیال کمشنر محمد زبیر نیازی د اپریل پرتوشتمه مشال لطیبل چې د جرګي تر ټولو لوی غوښتنه د امن وا نو په دې لړکی په هغه سیمه کې لومړی پولیس تانه جوړه شوې ده د زیات کړه
نه دیږي حکومت کو کلیر سٹانس پکې اګریمنت کې هم او سوم دې او هغه چې کوم کاروایي نه شروع کړي دي هغه په مطابق هم روان دي چې مونږ لا چې کوم فرق دی نه هغه نه کیږي او مونږ نه کوو دې باندې خو جی سترونګ ریزولو د پروینشل ګورنمنت او سومرا ارمی اتورټیز ویلې دي او هغه مکه ډایرکشن هم داسې پاس کړي دي او تاسو د بده د امن چې کوم دی جی امن اوس یو داسې خو نه دی کې یو غنټه کې بشي امن یو پروسس دی او دې کې ډیولپمنٹ هم سایډ بای سایډ په کار دی او یو چې کوم یو الرټنس دی ویجیلنس دی اکشن دی هغه هم بیا سایډ بای سایډ په کار دی
زبیر نزیز یا تکړه فوج او خفیا ادارو په سیمه کې د امن لپاره معلومات راغونډوي او د هغې پر اساس عملیات هم کوي د جان خیلو مشرانو له مشال رادیو سره په خبرو کې دا هم ویل چې د اختر پر لسمه به جرګه کوي او په هغې کې به له حکومت سره شبي لوزنامې جاج اخلي او د دې وروسته به راتلونکي تګلاره اعلانوي
مشال رادیو ته وګورئ چې ګولیاز تاسو راپور وړاندې کوو چې د بنو جان خیلو له مشرانو سره شوي وادي لوزونه حکومت څومره پر کړی دي
دا مشال رادیو دا
اردوونکو د باجوړ په ناراضه نومي کلی کې لخکریانو د حسین نومیتن کور سوځولې پولیس وايي حسین دغه کلی په مولا یونس دزې کړې وی چې هغه زخمی کړې وو پولیسو د لخکریانو زد د ترګری مخنیوي قانون لاندې اف آی آر هم درج کړې او دوه تنه یې پکې نیولې هم دي د باجوړ د کمی اسمبلی په خواني غړي شابودین خان ویل بیوروکراسي نه غواړي چې داسې پیښو مخنیوي وشي بلخوا انتظامی چرواکی بیا وای په خلکو کې وسمو لکه د پخوانی فاټا د وختونو د اوچا خلاف په خپل عملیات کولو سوچ موجود دی خو دی وای د قانون د ملداري په شکل کې بعد دغه سوچ مخنیوي کوي تفصیل د شنواس سرزی په دې راپور کې
د باجوړ د ناراضه کلی لخکریانو د حسین نومیتن کورسې زلې حسین دغه کلی اوسیدونکو دي او د لخکریانو د ورته وړاندې سره د خپل د کور د بندیانو دغه سیمه نه کومبل تیرته تختیدل د باجوړ د پولیسو په وینا چې د اپریل په 20مه په سالارزو تحصیل کې د پاکستان او د افغانستان د پولیسو سره نږدې آباد ناراضه کلی وسیدونکو د بهادر زوی حسین دغه کلی د جمعات مولا یونس باندې ډزې کړې وي چې هغه پکې معمولی زخمی شو او دغه پیښه وروسته خلکو پروند اپریل په 20مه د حسین په کور لخکر وکړو د لخکریانو شمیر په درزونونو کې ځکه پولیس وای په 15 تنانو اف آی آر درج کړي او دوه تنانې پکې نیولې هم دي پولیس سره د لیکلي شوی ریپورت تر مخه په ټولو تنانو د دهشتګردي د مخنیوي د قانون د لاندې مقدمه درج شوی ولی په حسین د تازریت پاکستان د قانون د لاندې د یو تن زخمی کولو مقدمه لیکلې ده دا چې حسین خان د خپل کړي د جمعات په مولا یونس دزي ولی کولې د پولیس سره ریپورت کې خدغه وجه نه ولیکل شوی خو مشال ریډیو ډیر کوشش وکړ چې دغه کړي د مولا یونس او د ملزم حسین سره رابطه وکړي خو د ریپورت تر د جوړولو پور رابطه ونه شو د باجوړ یو ځای خبريال فضل الرحمن وای دغه کړي ډیر لري آباد دي او پسمانده سیمه ده خلک له هم دغه ځله کې د نوي قوانینو نه ډیره کومه خبرتیا لري
د علاقه چې کم ده د هډ کوارټر خار نه تقریبا د 15 تر 40 کیلومتره او پاسیل کې د شمال طرف ته پرته ده نو دا بالکل افغانستان پولی ته سیرمه علاقه ده دغلته کې د بجلی سہولیات هم نشته دلته کې نت هم نشته دغلته کې روډ هم نشته دا خلک د ژوند د یو شمیر سہولتونو به برخې پاتې دي
د پخوانی فاټا په وخت په داسې قسمه لخکرونو بندیز نه وو معنی دا چې د حکومت لخوا لخکریانو ته د یو چا د کور دورانولو اجازه ته وو خو اوس چې فاټا او د اف سی آر قانون هم ختم شوه نو بیا هم داسې پیخې رامخته کیږي د مای پوما کال 2000 کې هم داسې و پیخه شوه چې هم په سالارزو کې په بالم نوم کې لیکل کې د پولیسو د ریپورتونو سره سم ځای خلکو هم دغه کلی یو کور په دیسو زول چې دغه کور بندیانو په اجرت قتلونه کول دغه کور بندیان هم د لخکر له ورتګه وړاندې تختیدلې ولې څو تنه نارینه د لخکر د ورتګه پورې په کور کې ناستو او هغه په لخکریانو ډز هم کړی چې پکې دوه کسان وژلې شوی دا چې د فاټا تر ختمې وروسته هم داسې پیخې کیږي نو د دې مخنیوي ولې نه کیږي د باجوړ د قومي سیملي په خواني غړي او د مسلم لیگ نواز دلی یو مشر شهاب الدین خان وای په قبایلی ضلعو کې موجوده بیوروکراسي او صوبایي حکومت نه واړي د داسې پی خوځت ګام پورته کړي
زره دی لخر او وسم خلاف مخکم خلافم کسته داسې خبرې په چا باندې ډلی شوې دي په کار شې دي تری اف آی آر درج کړي وي تاړه کې او څه خو دی په انټرېستډ دی د کم اډمنستریشن چې دی زړه بیوروکراسي چې دی بلکې چې څومره بیوروکراسي یا سیول بیوروکراسي هغه د نظام فیل کول غواړي تاسو یې نه د حکومت هم په دې کې څه انټرېست نشته ګنې چې دا مخکې دا کوم واقع شوی وه هغې ته زور ورکړی وی دا واقع به نه وی شوی. دا واقع چې کیږي دا بیرته هغه زوړ طرف ته یو قسم تک دی تلل دي.
د باجوړ د خار سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر فضل الرحیم مشال ریډیو ته وویل دوی په سیمه کې د امنیت لپاره او بیا د حکومتي عملدارۍ د یقیني کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي.
او هغه د وژنه خلکو چونکه هغه یو سو سال راوند اباؤٹ ایف سی آر کې پاتې شوی دی هغه شی هغه دی کلچرل ویلیوز کشتانو کړه کړه داسې غلط واقعیات داسې وشي خو بهرحال پولیس او انتظامیه خپل هغه کوي کوشش کوي او چې کله هم داسې واقع وشي ناخوشګوار نو هغه کې پوره قانوني کاروي کیږي او په دې کې هم شوی ده او ان شاء الله نور مخکې به هم په دې باندې کنټرول ساتو.
خو شهاب الدین خان وای هر څوک اصلاحات په آئینه او قانوني شکل کې شوی دی خو په هغه عمل درآمد کول د حکومتي ادارو ذمہواری ده. شاهنواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو د خبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو سره تعلق لرونکي خزینه سیاستوالان او فعالان وایي چې په صوبه کې د پخوانی فاټا د انضمام پس هلته د پولیسو نظام پیاوړي کولو او اصلاحاتو لړکی ګامونه پورته کړل شوي خو زنانه په پولیسو کې لا هم نه دي برتي شوي. دی وایي چې د هغو سیمو له دود دستور او روایتو سره سم دا وخت ضرورت د دې خبرې دی چې هلته د زنانو لپاره جلا پولیس تاڼي او پکې د خزینه پولیسو برتیانی وشي. د خبر پښتونخوا حکومت ویاند کامران بنگش مشال ریډیو ویل په پولیسو کې د زنانه واخیستو لپاره کار روان دی او حکومت به د برتیانو په شرطونو کې هم نرمي راولي. تفصیل د ملیح امیرزاده په راپور کې.
له خبر نه د خبر پښتونخوا اسمبلی غړي بصیرت شینواری وای په قبایلي ضلعو کې په پولیسو کې د زنانه او د برتیانو لپاره شرایط ډیر سخت ښودل شوي نو ځکه په پولیسو کې د ښځو شمیر د نیش برابر دی. نوموړي د اپریل په 28مه مشال ریډیو ته وویل دوی وخت په وخت اسمبلی په چوکاټ کې دا خبره راپورته کړې ده چې په قبایلي سیمو کې د پولیسو په محکمه کې د ښځو برتیانې د وخت ضرورت دی نو په کار ده چې د هغې لپاره په ایښودل شویو شرطونو کې نرمي راوستل شي.
زما ایریا کې دومره ډیګری کالجز نشته نو زما سره به ماشومان ماسترز یا بیچلر لیول والا کم ځای نه راځي. لوکل خلک ځاخلم نو ما سره لوکل کې دومره کوالیفاید خلک نشته. بل دی ما ته دا وی چې مونږ ته دا ویل شي چې خلک به هیزیټیشن فیل کوي چې مونږ زنانه پولیس کې راشي. ما ته ما چې ګوره ټایم چین شو اومده خلک دي چې تاسو دې نه بیا داسې کیسز وشي دا خو نه راځي الته کیسز نشي کیسز خوشي خو چې بیا سړی ورشي تورونه ته ودرې پولیس والے یا ایف سی والے نو هغه بے عزتی نه خلک چې خپل علاقې لور خور چې په داسې ورده کې راشه دی لور شي دوی ته وړي راستانتي اکسپټیبل وي. دا حکومت کرایټیری دا ملک اسانه کړو موږ خلکو ته لکه هایرینګ کې باسانتیا شي.
بصیرت شنواری وویل که دغه شرطونه آسان نکړل شو نو معنا دا چې لپاره به د مقامی باصلاحیت ښځو کمی وي او په نتیجه کې به دغه پوسټونه تر کلونو کلونو خالی پاتې وي. دا تکړه قبایلی خوندو په نوم سازمان د خیبر ضلع یو مشر ناهید افریدی وای چې په کورمه کې د ښځو یوازینی پولیس تاڼه ده چې په ډیره ښه توګه پکې کار روان دی. نوموړي د شروع په ورځ مشال ریډیو ته وویل که داسې نورې تاڼې هم په نورو قبایلي ضلعو کې جوړې شي نو ښځو ته به ورسره ډېر سهولت میلاو شي او په ډاډه زړه به پولیسو ته ورتللی شي.
په ټولو قبایلي سیمو کې کچې دي کنه صرف په کورم ایجنسی کې اپر کورم کې پانجنا کې پہله پولیس سټیشن جوړ شوی د زنانو رپورټینګ د کس ناستي خزانه سی او دوه ډیر خسته ماحول ولې جوړ کړی دی لکه ایون چې یو خزر عظیم شوم وسري وی دغه د پر فیسیلټیز وی کم رپورټس چې موقته چې کم خاطه سونو رپورټ شوی دی نو د پراپرټي رائټس د پاره چې لکه مډیر خزر پراپرټي کلیم کړي دا بیا غک چې کوم زمونږ را سم دی البته کې اوس هم شته په قبایلي سیمو کې د دې خلاف نو لکه د دې ضرورت ډیر زیات دی قبایلي سیمو کې بکان خدای وښ دا په ټولو سیمو کې دی ته قبایلي کې کله کور می جنسي کې خزر اتلی شنو بل ځای کې مراقب شي کنه خو دې خو ولا ست فیسیلټیز خو ورکی ولا.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویان کامران بنگش مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلي ضلعو کې د پولیسو برتیانې روان دي چې د نارینه او ترڅنګ به پکې زنانه هم اخیستل کیږي. نو موري ویل د زنانه او د برتیانو لپاره دوی په شرطونو کې نرمي راولي سو هغو سیمو زیات خزی په پولیسو کې شامل کړل شي.
قبایلی اضلاعو کې کتا سو وګورئ نو هلته کې د خاصدارو او داغي مرجع رو شو لاغه داغي نه پس کوم د پولیس نوې انډکشن هم روان دي نو یقینا چې کوم ټولو قبایلی اضلاعو کې به د خواتینو انډکشن هم کیږي ان شاء الله. ضلع کرم کې صدر نورو قبایلی اضلاعو کې به هم موږ خدا را پلان سره الریډي موږ د قبایلی اضلاعو ځوانانو لپاره هم چې کوم د کرایټیریا سافټ کړی دا هلته کې چې په پولیس کې یا په نورو ډیپارټمنټس کې برتی دا لکه چې د هایر ایجوکیشن هم کومه نو ایټا کې موږ چې کوم ریکروټمنټ کوو داغي د لپاره زمونږ تھریشول ډیر کم ساتلی دی. همدغه شان ته د خواتینو لپاره هم زمونږ چې کم خویندې دي د هغې لپاره به هم مونږ کرایټیریا نرمو. ځکه ایجوکیشن فیسیلیټیز دومره نشته دي, هغې باندې هم مونږ کار روان کړی دی. کالجز او سکولز او هیلث فیسیلیټیز دا مونږ هلته کې هم سیوا کوو انشاءالله.
خو بیا د قبایلي سیمو ښځو د حقونو لپاره کار کوونکی ناهید افریدی په خبره په کار ده چې د فاټا د انضمام پس ښځې په زیات شمېر کې په پولیسو کې شاملې شوې وي, خو داسې تر اوسه نه دي شوې او هغه تمې چې دوی د زنانو د حقونو په حواله لرلي تر اوسه نه دي پوره شوې. قبایلي سیمې د 2013 کال په مئی کې د آئینی ترمیم وروسته په خیبر پختونخوا کې شاملې شوې. د خیبر پختونخوا پولیسو محکمې د شمیرو تر مخه د صوبې په بندوبستي علاقو کې دا وخت تر 800 زیاتې ښځینه پولیس کارکوونکې دي.
په قبایلي سیمو کې د ښځینه پولیسو پر موضوع مو د ملي امیرزاده راپور اوریدو. اوس راځو بل راپور ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پخوانی حکومتونو په تیر وختونو کې بلوچستان ته پاملرنه نه ده کړې چې له امله یې بلوچستان د پرمختیا په ډګر کې وروسته پاتې شوی, خو اوسنی حکومت د بلوچستان ترقۍ ته په ځانګړې توګه پاملرنه کړې. بلخوا د وزیر اعظم په وینا حزب اختلاف سخت نیوکې کړې, ویلي چې اوسنی حکومت د دوی منظوري کړې پروژې له ځنډ سره مخ کړي. تفصیل له کوټې د ایوب ترین په دې راپور کې.
وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان د وی ورځ په دوره چې کله د اپریل په 28 نیټه و کوټ ته راورسېدی, نو درا تک سره سم د وزیر اعلی په ودانۍ کې د کوټ په غربي بای پاس, ډرم راج مالی بای پاس او د کوټ زیارت ارنای سړک د پرخولو د پروژې پرانیسته وکړه. وروسته وی د ستوري ته د وینا کول پر وخت وزیر اعظم عمران خان وویل چې د اسلام آباد حکومت په تیرو دوه نیمو کلو کې په بلوچستان صوبه کې د 3300 کیلومتر څخه زیات د سړکانو جوړولو پروژه ترتیب کړې ده او پر هغه کار ہم پیل کرے دی.
15 سالوں کے اندر صرف 1100 کلومیٹر کی سڑکیں یہاں بنائی گئی, جبکہ اس صوبے کو سب سے زیادہ کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہے.
وزیر اعظم عمران خان وائی چپتی رو پنزلس کر لو کی واضح 1100 کلومیٹر سڑکان پلان دلتا جوڑ سوئی دی, خوب اصل کی دغه صوبہ وزیات سڑکانو تا اڑتیا لری چھ دا سڑک دا لاری دا ایواد دا نور برخو سر و تڑل سی, زکہ چھ دلتا فاصلے ڈیری لری لری او کدا غا سیمی دا سڑکان دا لاری دا بل سر وصل نسی, نو دا غا سیمی با دا پرمختیا پر ڈگر کی ورست پاتې سي. خو ستا خبر ښکارا سو چې په پخوانی حکمرانانو کې د بلوچستان د ترقې او پرمختیا په اړه هیڅ ډول سوچ او فکر نه. وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د حزب اختلاف پر مشرانو نیوکه وکړې او ویل چې په ملک یو وړه ډله د هیواد پر ټولو شتمنیو باندې په ناحقه توګه قابض ده, چې له امله غریب ولس د دوی مقابله یا سیالي نسی کولی. همدا وجه ده چې د لندن په هغه برخو کې پاکستانی سیاستدانانو کورونه جوړ کړي دي چیر چې د په وینا خپله د انګلینډ وزیر اعظم هم کور نسی رانیولی. پر دې مهال په خپله وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان وویل چې دا وخت په صوبه کې د مرکزي حکومت په مرسته د سړکانو د جوړولو او پراخ ولو کاروان دی او د چمن کوټ کراچی ترمنځ 290 کیلومتر اوږ سړک د دوه لارې کولو پروژه به هم ډیر زر پیل سي, کوم چې به د مرکزی حکومت لخوا د بلوچستان د ولس لپاره د ویلوی توفې څخه کم نه وي. خو په بلوچستان کې د حزب اختلاف د زیاتره جماعتو له لوري د وزیر اعظم عمران خان او د وزیر اعلی جام کمال خان پر دې وینا باندې نیوکه شوې دي او ویل دي چې په دې سړکانو کې زیاتره پروژې د تیر حکومت په وخت کې منظور شوي وي. په دې اړه د مسلم لیگ نون ګوند بلوچستان صدر جمال شاه کاکړ ته وویل چې اوسنی حکومت په صوبه کې هیڅ ډول د پرمختیا کارونه نه دي کړي.
دا ټول هغه مصوبې دي چې په تیر حکومتو کې دا منظور شوي دي او یو اړ وړ افتتاح شوی ده. د دوباره په دې باندې بیا لګیا دي افتتاح کوي او منظورې نه ورکوي. دا ژوبو د کوټې خو ستایا تیږي میا نواز شریف صاحب راغلی وو د دې افتتاح شوی او د کراچۍ دغه سپا اپروول کول ډېر وخت زاخه د کوټې او چمن غدغه پوزیشن وو, نو دوی اوس دوباره بیا راغلی دي چې زه د دې افتتاح کوم او مغربی روټو چې آل پارټیز ټول د میا نواز شریف په سربراهی کې یو میټینګ شوی وو, دا اعلان شوی چې مغربي روټ ته به ترجیح ورکړي اول به دا جوړیږي. نو دا ټول هغه منصوبې دي که د حکومتو تسلسل وایه له مداخلتونه مو دا به کله کمپلیټ شوی هم وي.
او خپله د پښتونخوا ملي او منګوند صوبای صدر او پخوانی سنیتور عثمان خان کاکړ زیاته کړه چې د اوسنی حکومت د راتګ څخه د پرمختیا زیاتره پروژې وروسته شاته پاتې شوې دي.
د فارس یونیورسټي زیارت او د لال شاه یونیورسټي څخه مسخیر د دې غم تر اوسه پورې هیڅ نه دي شوي. کدی دا وایي چې زه کارونه کول غواړم, نو دا یونیورسټیانې په کار دې دوی دا کې چې سی والا منې دې له موږ سره په پارلیمنت کې په سینټ کې سي دي پر دې باندې عمل درآمد نه دي شوی. تاسو وینئ چې جیلی ډو میسایل دی جام اکشنولې دي چیپ سکیورټیان اکشنولې دي, دا موږ جیلی ډو میسایل تر اوسه پورې یو نه دی ختم سوی او دویمه دا ده چې زموږ په سینټ کې زموږ چیرمین په دې باندې رولینګ ورکې موږ ور ثابته کړې چې مرکز موږ 15,000 نوکری زموږ قرضدار دی. نو عمران خان صاحب چې دی 15,000 نوکری دی زموږ دلته په زرګونو ځوانان پښتانه او بلوچان بېروزګار دي. دی دا دغه ډر وکړي
بل خوا ته وزیر اعظم عمران خان و اسلام آباد ته د ستنېدو څخه لمخه په کوټه کې د ژوند په بېلابېلو برخو کې کارکوونکو ځوانانو کې د قرضې په توګه د بینک چکونه وبېشل او وی ویل چې وفاقي حکومت په بلوچستان کې د کامیاب ځوانانو لپاره لس ارب روپۍ ټاکلي دي کوم چې به واغ ځوانانو ته ورکول کېږي څوک چې د ژوند په بېلابېلو برخو کې خپل شخصي کاروبارونه پیل کول غواړي.
د ریپترین راپور او تاسو اوریدو د وزیر اعظم عمران خان د څرګندونو او به هغه تر د پوزیشن د ځوابونو په اړه باندې خو وخت شوه 12:30 او احمد الله هم سټوډیو ترغل ورځ چې لغوي د خبرونو لنډي زور
په جنوبی وزیرستان کې د دوه ځوانانو د وجنې پر ضد روان احتجاج د مذاکرات وروسته ختم کړی شوې ده. تسیمینا د مشال ویډیو خبريال تر مخه د اپریل پر 28مه د ځلی انتظامی امنیتی چارواکو او د مسجد قوم د مشرانو ترمنځ د مذاکرات وروسته یو لوزنامه لاسلیک کړی شو چې پکې ویل شوی چې د وجل شوو کسانو کورنۍ د ثبوت په ورکولو سره د چا پر ضد چې اف ای آر درج کول غواړي نور ته اجازه وي. امنیتی چارواکو او ځلی انتظامی تر وسه د لوزنامه په اړه مشال ویډیو ته سند ویلی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د نورو حکومتونو پرتله د دوی حکومت د بلوچستان په پرمختیا تر ټولو زیاتې پیسې خرج کړې دي. پرون په کوټه کې یو ورځنی دورې پر مهال وزیر اعظم عمران خان په تیرو حکومتونو نیوکو په کولو سره وویل چې د بلوچستان ترقۍ ته یې پاملرنه نه ده کړې چې له امله یې د صوبا د پرمختیا په ډګر کې وروسته پاتې شوې ده. خو په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو غړو د وزیر اعظم په وینا نیوکې کړې او ویلي دي چې اوسنی حکومت د دوی منظور کړې پروژې د ځنډ سره مخ کړې دي. په پاکستان کې کرونا وایرس ناروغي په تیر یو شواروس کې نور یو نیم سل کسان مړ کړي دي چې ورسره په دې هیواد کې د دې ناروغي له کبله مړ شو ټول شمیره شاوخوا 12,000 ته ورسېده. د کرونا په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیرو 24 ساعتو کې نور 15,500 پورې کسان کرونا شوي دي چې ورسره د ټولو ناروغانو شمیره 15,000 نه واوړې ده. خو په دې هیواد کې 12,000 نه زیات کسان له کرونا رغېدلي هم دي. تاکل شوی چې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازي سبا د ترویکا غونډې په چوکاټ کې سره خبري وکړي او د بحث موضوع یې د افغانستان سوله او دغه هیواد کې د سیاسي جوړجاړي لپاره حسي دي. او د امریکا د دفاع وزیر لوید استن د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په افغانستان کې د امن او یاد هیواد نه د امریکایي ځواکونو د وتلو ترڅنګ په یو شمېر نورو موضوعاتو خبري کړي دي. د پاکستان فوز د اماړي کوڅانګې اي اس پي ار د اپریل پر 28مه په خپل یو بیان کې ویلي جنرال باجوا او لوید استن په ټلیفوني خبرو کې د سیمې پر امنیت، د افغان سولې او د یاد هیواد نه د امریکایي ځواکونو وتلو ترڅنګ په دوه اړخیزه همکارۍ خبري وکړي.
مشال د تو اوګست د احمد الله جتا سه د خبرو لنډیز باندې کو په دینی مای کې د نور موضوعاتو ترڅنګ دا به هم اوري چې د خبر پښتونخوا اسمبلې د ټولنیز شبکې فیسبوک په وسیله د پیسو ګټلو په اړه یو قرارداد منزور کړي. خو تر هر څه مخکې راځو دې ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې ټاکل شوی د امریکا، روسیې، چین او پاکستان چارواکي سبا د جمعې پر ورځ د افغانستان د سولې په اړه یو غونډه ولري. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دوی به روانو بین الافغاني خبرو ته د یوې حل لارې په موندلو بحث وکړي. معلومه نه ده چې طالبان هم د خبرو ته بلل شوي او کنه. خو د پاکستان یو پلاوی دوه ته تللی چې د چارواکو په خبره طالبان سولې ته وهڅوي. تفصیل د سدلالدین په دې راپور کې.
د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازي سبا جمعه د تریکا غونډې په چوکاټ کې سره جرګه کیږي او د بحث موضوع د افغانستان سوله او دغه هیواد کې د سیاسي جوړجاړي هڅې دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون چهارشنبه تاس خبری اژانس ته ویلي چې خپل دای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمای خلیلزاد او د پاکستان او چین استازي غونډه کې برخه اخلي. زمیر کابلوف ویلي دوی به د جمعې د ورځې په غونډه کې یو ګډ دریزه د افغانستان د سولې پر بهیر تمرکز وکړي او په خبره یې دغه خبره به خوځنده کړي. تاسو په خپل راپور کې د غونډې ځای نه یاد کړی، خو تیر مارچ میاشت کې مسکو د ورته غونډې کوربه و چې لوړپوړو افغان سیاستوالو او طالبانو هم ګډون پکې درلود. د هغې غونډې په ګډه اعلامیه کې وویل شول چې امریکا، روسیا، چین او پاکستان د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له مخې افغانستان کې د اسلامي امارات د بیا راګرځېدو ملاتړ نه کوي. معلومه نه ده چې د سبا ورځې پلان شوی د څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د دولت کوم استازی بلل شوی او کنه، خود طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی پر دې غونډه خبر نه دي. په همدې حال کې پرون د پاکستان د استخباراتي او امنیتي چارواکو په ګډون د دغه هیواد یو پلاوی قطر ته ولاړ چې هلته له طالب مرکچیانو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړي. په اسلام آباد کې یوې حکومتي سرچینې د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د دوی پلاوی به طالبان وهڅوي چې افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي او د استانبول پلان شوې غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان له پاکستانی پلاوی سره د احتمالي کتو په اړه مشخص څهونه ویل، خو زیات یې کړه هر څوک چې له دوی سره ګوري د دفتر دروازه یې ورته خلاصه ده. د افغانستان سولې ته د ساور کولو سیمه ییزې هڅې داسې مهال کیږي چې طالبانو د افغانستان د سولې په تړاو کنفرانسونو کې ګډون رد کړی دی. طالبانو دا دریز وروسته تر دې اعلان کړی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن ویل له مې میاشتې وروسته یې هم د څه باندې څلورو میاشتو لپاره پوځیان افغانستان کې پاتې کیږي. په ظاهره د طالبانو له همدې دریز وروسته د استانبول غونډه هم چې لس ورځو ته پلان شوې وه وځنډېده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې وویل دوی له روژې وروسته د استانبول غونډې د بیا جوړولو تابعیا کړې ده.
مشال ډوته وګستې تاسو د اسدالله الدین پر راپور کې واردل ټاکل شوې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان چارواکي سبا د جمعې پر ورځ د افغانستان د سولې په اړه یو غونډه ولري. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیلوایی د پاکستاني چارواکو لخوا ورته ویل شوی چې پر طالبانو اثر رسوخ لري، نو ځکه افغان حکومت هیله لري چې دا اثر رسوخ به پر طالبانو د تشدد کمولو او مذاکراتو لپاره وکاروي. نوموړي پاکستانیانو ته د افغانستان د ویزو او دغه راز د دوړخیزه تجارت پر موضوع هم خبرې کړې. زموږ همکار طاهر خان له نجیب الله علی خیل سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ورنه پوښتلې چې په افغان سولې پروسه کې د پاکستان رول ته څنګه ګوري.
د سولې پروسه او په افغانستان کې او تلپاتې سولې رامنځته کېدل دا د خلکو ارزو ده، د افغانستان د خلکو د کلونو ارزو ده، او هم د سیمې هیوادو اوس په دې کې هغه د نړیوالو ارزو ده او په شمول د پاکستان سره موږ یو ورور او ګاونډی هیواد ده. نو هغه وخت چې د پروسې کې قدمونه واخیستل شول، د دوهې کې مذاکرات او پروسه شروع شوله، موږ د پاکستان نقش او رول ستایو چې دا زمینه مساعده کړله. او په اوس مهال کې هم چې موږ یوې نوې مرحلې ته رسیدلی یاستو، د سولې پروسه کې د پاکستان رغنده او سازنده رول زموږ د یو ګاونډي او ورور هیواد په سره ضرورت ورته شته ده، او دې مثبت رول موږ دې نه ستایو.
او لیکن خلک ګیله کوي اکثر چې موږ وو چې پاکستان جمن یو کې وادي یو کې، لیکن بیا عملی ګامونه نه اخلي. نو آیا د پاکستان رول
پاکستان خو دغه کارونو کې چې د سولې پروسه ده په افغانستان کې د امن او ثبات په خاطر سره ده قدمونه اخیستل شوي دي په دغه وروستیو واته میاشتو کې. په خاص ډول سره چې موږ وینو د افغانستان او د پاکستان د روابط د شل کلو پخوا سره قابل د مقایسې نه ده. د باور فضا تر ډیره حده پورې ایجاد شوې ده، موږ غواړو دی کې نور هم قدمونه واخلو. نو پاکستان لور همیشه دا تاکید کوي او موږ دې ته احترام لرو چې موږ په باندې اثر او رسوخ لرو. نو په هغه اندازې سره موږ توقع داده چې دی کې د طالبانو په تشویق کې، دوی په ترغیب کې، په دې چې د سولې پروسه کې مانادار نقش ولري او خشونتونه کم کړي، دی کې پاکستان لور محسوس ده.
زه چې راتلم سفیر صاحب اوس سفارت ته، نو بهر ډېر زیات رش دی، او دا ما چې په اسلام آباد کې دیرش کاله وشو دا اول ځل دی چې د افغانستان سفارت نه بهر دومره زیات خلک دي. هغه دومره زیات هغه عمل هم نشته کار کوونکي. نو تا څنګه دا تاسو ډېر رمامره کوئ او ویزې ورکوئ؟
یو خو د ویزی مسله او تګ راتګ د افغانانو دلته د پاکستاني موږ ورونو هلته افغانستان ته ځي، دا د خلکو ترمنځ د تګ راتګ یوه مهمه برخه ده. په وروستیو میاشتو کې سهولتونه موږ هم زیات مساعده کړي دي، تحصیلات او اسانتیاوې هم د پاکستان سفارت په کابل کې افغانانو ته او د دوی قونسلګریګانې چې هلته دي. دغه اوس مهال چې تاسې وینئ دا یو استثنایي حالت ده. پخوا به دلته دا پنځه شپږ میاشتې دلته زه وظیفه لرم، تقریبا د سیب په حدود 45 نفر سفارت مخکې، ځکه موږ دلته سفارت ده داسې یو سیاسي نمایندګي ده، دلته موږ یو سکتور یا سیکشن د قونسلي لرو نه قونسلګری. په خو هغه مونږه امروزه به ورته ویزه ورکولې، نو بیا اوس وختو کې د استثنایی حالت دا ده چې بعضې پروازونه بند شوي دي، سعودي عرب ته څوک چې ځي له دې مسیره. نو غوښتل مې تاسو ته چې مونږ دلته پخوا یو مثال په ډول درته وایم، مونږ شپږ زره استیکره درلودل دي ویزو لپاره، دا تقریبا د شپږ میاشتو لپاره کفایت کوو. ولې اوس مونږ پرون حد اقل پرون یو نیم زره ویزې ټولو ته صادرې کړلې، نه مونږ هم روزه ویزه صادروو، او دې لپاره هم ملاو چې د روژې ورځې دي مونږ همکاران مونږ ظرفیت دلته زیات کړي، نورو بخشونو د سفارت نه هم او ته د شپې تقریبا یوولس بجو پورې د همکارانو په دې باندې کار کوو چې ټولو ته ویزه صادر کړو.
تاسو خبره وکړه د ویزو د رش، پاکستان څو میاشتې وړاندې د افغانستان لپاره یو نوې ویزو د پالیسۍ تګلارې اعلان کړې وو. آیا افغانستان هم پلان لري چې پاکستانیانو لپاره هم د ویزو د کچې اوس په تګ راتګ هم ډېر شوی دی، یو اوس هم اړتیا ده دلته ډېر زیات افغان هم جوړ کړي پاکستانیان تللی وو، لکه دا اوس چې موږ وکتل دا حالت په اول ځل باندې داسې امکان دی؟
او بالکل، موږ خو اول خو د پاکستان لوري نه چې دوی اسانتیاوې برابرې کړې دي او افغانانو ته موږ مننه کوو. په عین وخت کې موږ هم د یو بالمثل اقدام په شکل سره تدابیر موږ نیولې دي، طرحې خارجه وزارت د موږ بهرنیو چارو وزارت تهیه کړې دي، هغه اوس تقریبا په نهایي حالت کې دي، مرحله کې چې هغه مراحل داخل ده، او ډېر زر به دا اعلان موږ وکړو چې دلته به موږ بیا ویزې یو کلنې ملټیپل او حد اقل شپږ میاشتنۍ ملټیپل ویزې ورکوو.
اپنا چې دا هغه دې کال فبروري کې هغه پای ته ورسېده، موږ د 2010 کال هغه او بیا چې کومې دلته خبرې وشوې د اپټیکان هغه مخالې اختلافونو نه وي هغه لاسلیک نه شوه، بیا درې میاشتې توسي هغه شوی دی اوس غځېدلې ته، لیکن اوس هم زمانه در اختلاف شته. نو اختلاف خبره خو نه کوم چې څه دي، لیکن آیا دا به مسله به حل شي ځکه چې مئی کې دا بیا درې میاشتې ختمېږي؟
او د اپتا په ارتباط باندې لکه تاسو ته ویلې، فبروري میاشت کې وخت ختم شوه، بیا د درې میاشتو لپاره دواړو هیوادو د توافق په اساس باندې هغه تمدید شو د مې میاشتې پورې. اوس په دې اړوند باندې ډېر په سرعت سره د کارشناسانو کارپوهانو په سطح باندې کار روان ده. ما پرونی اطلاعات دا وسې د افغاني لوري هم مونږ چلته داخلي څه خبرې وې، د تقریبا خپل هغه طرحه نهایي کړې د افغانستان، هغه به مونږ ډېر د پاکستان لوري سره هم شریک کړو. خو ځینې ستونزې شته تر اوسه پورې، هغه نورمونه سي دي بین المللي نورمونه، مونږ زیاتره تاکید په دې باندې ده چې هغه نړیوال نورمونه سي دي، خصوصا د بانک د سازمان تجارت جهاني نورمونه سي دي. نو موږ امیدوار اوسو چې یو لاره د حل به په دې کې پیدا کړو، ځکه د هفته لوزنامه نوي کول یا نوي هفته د دوړو هیوادونو په ډیرو حیاتي ګټو لپاره، تجارت ترانزیت لپاره، د پاکستان به مرکزی آسیا ته لاره پیدا کوي په ډیر نورمال ډول سره، موږ به هم د جنوبي آسیا ته نورو ته
مشال لړیو ته وګستی. د پاکستان کې د افغانستان سفیر وو نجیب الله علی خیل، چې زموږ همکار طاهر خان ورسره د افغانستان پر سوله د غرازه په ویزو او د کاروبار پر موضوع خبرې کړې وي. تاسو زموږ خبرونه په mashallradio.com هم اوریدئ شي. اوریدونکو، د پکتیا مرکز ګردیز کې لاجون کوونکو د جنگ لخکېلو خواوو د اوربن غوښتنه وکړه. په دې لاجون کې چې یو شمېر خزو هم برخه اخیستې و، وینبال ویل نور دې په هیواد کې جګړه ودرول شي او وسلوال طالبان دې سولې ته تیار ونیسي. دوی همدار ازوی له افغانستان د بهرنی ځواکونو وتل په دې هیواد هیڅ اغیز نه کوي، ځکه افغانان تل خپل هیواد او نظام ساتل دي. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د چهارشنبه په ورځ د پکتیا اوسیدونکو په ګردیز خار کې د اولاریون للارې په هیواد کې روانه جګړه وغندله او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د روژې میاشتې او کوچني اختر په مناسبت اوربند وکړي. لاریون کوونکو وویل له کلونو راهیسې په هیواد کې جګړه روانه ده چې مالی او ځاني زیانونه په خپل افغانانو ترسیږي. دوی زیاتوله نور هغه وخت را رسیدلی چې افغانان د جګړې لمنه ټوله او خپلې موخې د ټاکنو او نور مدني او ولسي حرکتونو له لارې تعقیب کړي. د لاریون یو ګډونوال اسماعیل حیدر وویل
سلګونو د پکتیا ولسونه خویندې ورونه علما ځوانان او مشران راټول شوي وو، دوی غوښتنه درلوده چې نور باید په افغانستان کې جګړه بند شي، ترڅنګ په نړیواله ټولنه هم غږ وکړ ترڅو په افغانستان کې د سولې راتګ په مخه خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي، او ښکیل لوري که په هر قیمت کېږي دوی باید جګړه بند کړي، خپل سیاسي مخې خپل اهداف باید د انتخاباتو د ټاکنو او د نورو مدني لارو څخه تعقیب کړي.
د ظاهر خان انګار په نوم د لاریون یو بل ګډونوال وویل د بهرنیانو د شتون پلمه نوره له منځه ولاړه، اوس نو باید سوله وشي او ورورژنه پای ته ورسیږي.
هغه کومه پانه شو هغه له منځه لاړه چې دلته خارجان راغلي دلته یرغل کړی ده، نو چې دې دولت سره باید سوله وشي، ولس سوله غواړي، ورورژنه باید ختمه شي.
لاریونوال حاجي انزرګل زرمتی بیا له ټولو افغانانو غواړي چې په ګډه د جګړې پر وړاندې ودرېږي.
افغانستان نور ډېر بحرم کې راګیر ده، ډېر په سخت حالاتو کې ده، خدای نه دی وډار سي او د تو کندو اعتمادو نه دی وډار سي، دومره مرګونه مم باسي دوه څلور کال ووته په موږ تاسو باندې څنګه سي نور دی ټول را ټول سي او دا جنگ تدری پای تکای کیږي.
د لاریون په پای کې یو لسماده ایس پریکړه لیک د مدني فعال معروف افغان لخوا ولستل شو. په پریکړه لیک کې د بین الافغاني خبرو اترو د بریالیتوب لپاره د هر ډول قید او شرط پرته د اوربان غوښتنه شوی.
موږ د راتلونکي نظام لپاره له هر ډول قید او شرط پرته ټول ټاکنه غواړو. موږ نه غواړو او نه چاته اجازه ورکوو چې بیرته مو په خوانیو لسیزو ته بوزي. موږ د سولې پروسې بریالیتوب لپاره له هر ډول قید او شرط پرته اوربان غواړو. د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانانو لپاره هیڅ د اندېښنې وړ نه دي، او موږ په خپل افغان نظام تکیه او باور لرو چې خپل هیواد به ساتنه وکړي. موږ د جګړې په دواړو خواو غږ کوو چې له دې تاریخي فرصت ګټه واخلي او دایمي سوله او ثبات رامنځته کړي.
د پکتیا اوسیدونکو داسې مهال د سوریا اوربان غوښتنه کوي چې په استانبول کې د افغان سولې په تړاو جوړېدونکي غونډه ځنډیدلې او د جګړې د زیاتېدو په اړه له افغانانو سره اندېښنې ډېرې شوې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لري ته وګستې او سره زودی ته چې د پېښور رو خبر تنظیمي چارواکي وایي چې صوبایي حکومت د زیولس په شکایتو باندې د پېښور په ورسکو روډ او د سره لګیدلې د خبر ضلع ملاګورو کې یو شمیر مربلو کارخانې تړلې دي. دی وایي د کارخانو نه ګنده اوبه او ملبه خارجيږي او ځای اوسیدونکو یې له مشکلاتو سره مخ کړي او چاپیر ریال ته هم سخت زیان رسوي، نو ځکه یې دغه ګام پورته کړی. بلخو د کارخانو مالکانو ویلي چې هلته د خلکو د روزګار دا یوازینی وسیله ده او په کار ده حکومت والا د اوبو ضایع کولو او ملبې پورته کولو بندوبست وکړي او کارخانې یې خلاصې کړي. تفصیل د فرهاد چینواری په دې راپور کې.
د پیښور ورسک روډ او د سره لګیدلې د خیبر ضلع په ملاګورو سیمه کې صوبایي حکومت د چاپیریال صفان ساتلو په تور کې د ماربلو یو شمیر کارخانې تړلې. صوبایي حکومت وایي د کارخانو نه بيدونکو ګنده اوبو هلته جمع شوي ملبې له وجې سرکونه خراب شوي او ځایي خلک ترې مشکل سره مخ دي. د پیښور انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د ځایي ولس په شکایت باندې وزیر اعلی محمود خان پخپله د دغه مسلې نوټس اخیسته وو او د ګنده اوبو او ملبې نه لري کولو په وجه د سنتونو محکمې او بخور محکمې او ماحولیاتو محکمې یو شمیر افسران او د ملاګورو تانه اس اچ او معطل کړی دي. په ملاګورو کې د ماربلو وی کارخانه مالک فرمانشاه مشال ریډیو ته وایي تر اوسه هلته سلويخ تو پور کارخانه تړلې او حکومت اراده کړې چې ټول کارخانه به تړي.
40-50 پورې کارخانې بندې کړي، خو سبان د حکومت اراده شته چې دا باقي کارخانې بم بندوي. هغوی چې درې ورځې پې اپریشن کوي کارخانې ټولې بندوي، او ټولې کارخانې چې بندې کړي نو دا د ملاګورو د روزګار واحد دا یوه ذریعه ده چې هر کورنۍ کسب کې مزدوري کوي او خو په آرام سره خوشحاله زندگی تیروي چې کارخانې روانې. چې کارخانې ودرېږي د غوړ ملاګورو بیا هیڅ روزګار نشته. کارخانو والې دا یو متفقه یو خواهش دی د حکومت نه چې زموږ د یو ټیکهدار راکي د ګنده د اوبو د ماربلو د ایستو څخه داسې لاري خرچه به ټوله خیر دی، بس حکومت غریب دی خوار دی، خرچه به موږ ومنو. کارخانو والې خو دا د نکاسۍ څه طریقه دی را له حکومت جوړه کې مونږ به کړو بجلی بل کې پیسې را لیږي مونږ بیا ورکو که نقدې رانه غواړي مونږ بیا ورکو. خو حکومت را سره تعاون وکړي، دا حکومت مهرباني وکړي چې په دې کې مونږ سره منډه وکړي.
د ماربلو یو سوداګر نور حلیمه پردی وای چې دوی به د حکومت لخوا د کارخانو د تړلو پر ضد احتجاج کوي، د ځکه چې دوی هر څه خپل مدد په خپل کوي او حکومت لخوا هیڅ ریلیف یا سانتیاوی نه ورکول کیږي.
د اوس کوم کارخانه بند شوې دي، خلکو اوس میټینګونه شروع کړي دي چې کدی شي د دې بندولو په خلاف باندې مونږ احتجاج وکړو، او مطلب دا دی چې یو طرف له مونږ له حکومت پکور دے چی ریلیف روکڑے وای مونگ لے زمونس رے منڈے ترڑے والے وای مونگ نو حکومت وسا پیرم چا دے ٹکسونو پا مات کے خوز کر دے خبر جنسے لگا سنگے زم کے دو خبر کڑی وچی یارے تا 2023 پیرے بے بلکل ٹکس تے نشی اخستل کے دائی خواغا با وجود دا ٹول ٹکسونو تے بلونو کے اخستل کی گی.
دا ورسک روڈ و ملاگور ماربل کارخانو دے اتحادیو مشران وای پا ورسک روڈ و دے سر جوخت سیمی ملاگور کی سد پاسا سلور سو کارخانی فعال دی او خوشا شپک زر مزدور دوران پکې کار کوي. د پیښور انتظامی چارواکو ویلي چې کله د دغه کارخانو مالکانو سرکاري ادارې غندو بو او ملبې ځای کول لپاره مناسب بندوبست وکړي، نو بیا به ورته د دغه کارخانو خلاصولو اجازه ورکړي. د ورسک روډ او ملاګورو په ماربل انډستریل زون کې د ملاګورو مومندو مشهور ماربل تیاریږي، او دین علاوه ورته د مردان او بنیر نه هم ماربل راوړل کیږي او دلته تیارول شي. د دغه لاکو زیارت وایټ، کیمور، زیارت بادل او ریډن وایټ په نوم ماربل ډیر مشهور دی او د ملک هر برخې او بیا بهرې ملکونو ته هم ترې وړل کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته غوښتي د ماربل او کارخانو پر تړلو موضوع مو د فرهاد راپور اورید. اوس راځو بلې موضوع ته. د خبر پښتونخوا اسمبلی د ټولنیزو شبکې فیسبوک په وسیله د پیسو ګټلو په اړه یو قرارداد منظور کړی. د قرارداد د لارې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې د اړینې قانون سازي او فیسبوک د انتظامی سره د مذاکراتو لارې دي د فیسبوک له لارې کاروبار ته لارې پرانیستل شي. په پاکستان کې خوښه 15 کروڑ کسان فیسبوک کاروي، خو دغه ټولنیزې شبکې له لارې د کاروبار اجازه نه لري. په نور معلومات زموږ همکار شاهین بنیره وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د اپریل په 20مه د ټولنیزې شبکې فیسبوک له لارې د کاروبار یا مونټایزیشن په اړه د یو قرارداد مسوده منظوره کړې ده. دا قرارداد د واکمن تحریک انصاف ګوند د اسمبلی غړي ضیاءالله بنګش وړاندې کړی و چې اسمبلی په اکثریت سره منظور کړ. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او بیا په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا کې ځوان کول د ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، انسټاګرام او ټیک ټاک له لارې کاروبارونه پیل کړي دي، خو په دغه اړه د قوانینو د نشتوالي له کبله ترې پوره مالی ګټه نشي پورته کولی. فیسبوک مونټایزیشن څه ته وایي؟ په دغه اړه د ګیلپ پاکستان د ډیجیټل میډیا او عامه اړیکو د څانګې مشر محمد فواد وایي چې فیسبوک مونټایزیشن د فیسبوک له لارې د پیسو ګټلو عمل دی، خو د پاکستان په ګډون په نور یو شمېر هیوادونو کې دا اسانتیا نشته.
پاکستان نے علاوہ پنڑے کی نورم داسې ملکونه نه چلتا اوس هم فیسبوک مونټایزیشن دغه سہولت نشته دی. د دې ټولنه بنیادی وجه دا ده چې د فیسبوک او دغه ملک چې کم حکومت ته دغه سره دغه بندوبست کول دا اوس پورې لا نه دی شوی. دا یو دغه د ټیکسیشن بندوبست وی بیا چې دی دغه سری سری دغه چې پیسې کم طرف سنگ په کومه طریقه به ټرانسفر کی کدا سو خیال کړی اوس پورې په پاکستان کې چې کم دا پیپال دی دغه هم دغه یو مسله روانه ده چې دغه د پیمنٹس دا مسئلہ او پیمنٹس دا ٹرانسپیرنسی او دا ہر یوسیج مانیٹر کولو یو نظام موجود نه دی.
په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د اسمبلی غړي ضیاءالله بنګش ویل چې د قرارداد لارې له وفاقي حکومت ته د قانون سازي غوښتنه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې خواوشا 15 کروڑ کسان فیسبوک کاروي، خو د قوانینو د نشتوالي له کبله ترې مالی ګټه نشي پورته کولی.
مو دا مقصد دے سنگے دنیا کے نور زونوں کے دا فیس بک مونیٹائزیشن آن دے اور داغ ملکوں کم خلق دی نوغی فائدہ بھی چتی ہونا پیسے گٹھی ہونا نو دس سے پاکستان کے مو دا کوشش تھے سدا آن چی جگہ سے تقریباً پاکستان کے فیس بک استعمال کو نندہ سے دین واغ تقریباً 5 کروڑ دی سنگے یوٹیوب خپل مونیٹائزیشن پا پاکستان کی آن دے نو دس سے مغواڑو سے فیس بک خپل مونیٹائزیشن آن کی سے پاکستانیان سے ہونا فائدہ بھی چتا کی 16 سے مو دا امینڈمنٹ اور لیجسلیشن کار مکمل کو نو فیس بک خپل دا مونیٹائزیشن کم پروسیس دے نو دا بو سرا آن کی اور لکونه پاکستانیان سدی اب ان شاء اللہ سدی فیس بک نہ پیسے گٹی.
محمد فواد چې د فیسبوک لاري د خیبر ټاکیس په نوم یو پاڼه هم چلوي د خیبر پښتونخوا د اسمبلې د قرارداد هرکلی وکړ او غوښتنه وکړه چې باید اوس نور صوبایي حکومتونه او بیا وفاقي حکومت په دغه اړه پرمختګ وکړي او له دغه لارې کاروبار کوونکو ته ګټه راوړي.
د کرونا وایرس د راتلو سره چې کوم د لاک ډاون رالی او خلکو کاروبارونه خراب شو، ناغې نه پسته مونږ دا وکتل چې په پاکستان کې د فیسبوک او د دغه سې د نورو سوشل میډیا پلیټ فارم استعمال په کاروبار کې هم زیات شو. په پښتونخوا کې داسې ځوانان شته چې هغې د 400 دیوالې چپلې جوړوي او په فیسبوک باندې چې دی دغه ورکوي کې بیا ته فیسبوک نه ورته خلک میسجونه وکړي. ډېر مونږ داسې ځوانان په پښتونخوا کې په پاکستان کې ولیدل چې هغې خپل کاروبارونه فیسبوک ته او د دغه سیزونو ته راوړو. یو خو دا ده چې دا د کور نه دی چلولی شي، چې کوم دا نیو انټرپرینورس چې کوم دی چې کوم نوې بزنس شروع کولو والا دي دا هغې لپاره دا ډېر لوی فائده ورکوي د فیسبوک نه کاروبار کول.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په داسې حال کې دا قرارداد منظور کړی دی چې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې ډېرې سیمې د انټرنیټ اسانتیاوې نه لري. سیمې ته د انټرنیټ د اسانتیاو پر ځای کولو په اړه وزیر اعظم عمران خان او وزیر اعلی محمود خان وخت په وخت اعلانونه کړي دي خو عملي شوي نه دي.
مشال لري ته وګورئ چې شاین بنیر تاسو راپور وړاندې کوو د فیسبوک تلاري د پیسو غټلو په اړه چې کوم قرارداد منظور شوی په هغه باندې او سره زودې ته چې په خبر پښتونخوا کې پښتو د زیاتو خلکو مورنۍ ژبه ده، خو ډېر لږ خلک په دغه ژبه کې لیک لوس کولای شي چې د شنونکو په وینا لوی وجه یې پښتو ژبې رسم الخط کې بدلون، بیا دغه رسم الخط کې د مکتب استادانو ته تربیه نور کول او نور وجوهات دي. تفصیل د حسن علي په دې راپور کې.
دا عبدالولی خان پوهنتون د پښتو څانګې رئیس او سړنکار ډاکټر سہیل وای چې دا و خیبر پښتونخوا کې تعلیمي شرح د 55 نه تر 50 پورې ده. 22% د شخصي سکولونو سره دي چې د هغې د کوونکې د پښتو لیک لوست نه محروم دي. 26% په دولتي سکولونو کې زده کړې کوي. دا خیبر پښتونخوا په 8 تعلیمي بوډونو کې د 8 نه تر 8.5 لکه ماشومان د لسم ټولګي زده کوونکي دي چې صرف 1.5 لکه ماشومان د پښتو زده کړې کوي. دا ډاکټر سہیل ترمخه 13 کال وړاندې پښتو ملا چې عربي رسم الخط کې و لکبل یې لیک لوست اسانو، خو په کال 1999 کې د باړګلې املا ترڅنګ راتلو سره په لیک لوست کې ستونزې پیدا شوې چې لوی وجه یې په حکومتي کچا د استادانو روزنه نه کولو.
اغه نصاب چې تا جوړ کو بیا دا نوې نصاب مطابق ته اغه عمل درآمد پکېن او تبر اغه لپاره اول استاد ټرین کې دا غ ټریننګ نه پس باغزینو بخای په هغه طریقه باندې په هغه ماډل باندې په کم ماډل باندې چې دا جوړ شي وي املا خو د بړګلې جوړ شو، خو نه په خبر پونتون او نه حکومتي سطح نور ادارو د استادانو د ټریننګ د پاره اس قسمه بندوبسونه کو.
پیجندلی شاعر امجد شہزاد د پښتو د لیک لوس په اړه وویل چې تر سو پښتو د نصاب لازمی برخه نه وي ګرځېدلې تر هغه به لیک لوست کې هم د غرنګستونزې مخې ته راځي.
لا هو مورنۍ ژبې لا د اوړمبي کلاس نه واخله اوړمبي جماعت نه واخله تر اخره پورې دا د یو لازمی مضمون په توګه رایج کول دي. مالو به خلک خپل ژبه زده کړي، خپل شخص په پیژني او خپل عناناتو نه خپل تاریخ نه به خبر شي.
دا مردان عبدالولی خان پوهنتون د اردو څانګې زده کوونکي کامران دانش وایي په پښتو کې ایم فیل او پی ایچ ڈی نه کوي چې وجه یې پښتو پر ژبه کې د نوکرو نشتوالی دی.
بلا زموږ حکومت تخواست دی چې پښتو دې زموږ د نصاب ژبه کې، زموږ پبلک سکولونو کې، زموږ په سرکاري سکولونو کې چې پښتو د لسمه پورې د دولسمه پورې خامخا مضمون کې.
د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا د صوبي کلتوري مشر خادم حسین وایي 80% پښتانه په خپل مورنۍ ژبه کې خبرې کوي، خو لیک لوست تناسب یې د 15 نه هم ښکته دی.
د دې کم لیکل لوستلو بنیادی علت دا دی چې د پښتونخوا نن سبا سکولونو کې او کالجونو کې د پښتو نصاب د نشت برابر حیثیت لري، او دا غي هم بنیادی علت دا دی چې پښتو دلته منډای د کاروبار د ملازمت د سرکاري دفترونو جبل تر اوسه پورې نه ده جوړه شوې. دا غي د وجنه دغه لیک لوست کې کمی په نظر راځي.
دا ملکن پوهنتون اسسټنټ پروفیسر نورالبصر امن د چارواکو هغه نوټیفیکیشن ته پاملرنه وکړه کوم چې د مورنو ژبو د پرمختګ لپاره پیل شوی او
پښتو د لیک لوست لپاره دا ضروری ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د الیمنټری سیکنډري ایجوکیشن ډپارټمنټ کم نوټیفیکیشن په کال 2012 کې د جنوري په 13 نیټه کړی دی، هغه دې لازمی کړی شي. په هغه کې دا خبره ده چې خیبر پښتونخوا کې څومره هم ژبې دا د نصاب کې شامل کړي شي او دغه نصاب دی تر 12 پورې لازم کړي شي.
دا سیړنکار عبدالباسط د پیجډې د سیړنې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 80% پلاران په خپل بچو د پښتو زده کړې کول نه غواړي. ډاکټر سهیل وایي د پښتو لیک لوست کې بنیادی وجه چې مخې ته راځي هغه کې د چارواکو له طرفه د پښتو کتاب کم چاپ کول، د انګلیسي سکولونو زیاتوالی، د پښتو مجلې ورځپاڼې نه چاپ کېدل یا چې کوم چاپ کېږي هم د هغې د چاپ شمیره د نشت برابر ده او د آئین آرټیکل 225 په عمل کې نه راوستل دي کوم چې د مورنو ژبو د پرمختګ لپاره جوړ شوی و. په خیبر پښتونخوا کې د مورنو ژبو لپاره په حکومتي کچه سګامونه پورته شوي. په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا الیمنټري سیکنډري ایجوکیشن ډایرکټر حافظ ابراهیم او د صوبې د تعلیم وزیر شیرام